دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم پام کوي د دوه می پښتو خبری خبرونه په فایل کې د سیمه او نړۍ لاندو خبرونه ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو منل به طالبانو ته یو ازمایښت دی د ایران جمهور رئیس وایي هیڅ کله به د فشارونو لاندې د امریکا سره خبرې ونه کړي او په چین کې د کورونا ویروس تلفات 1415 تنو ته ورسېدل
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونه کې دا هم لرو پاکستان کې د افغان ماجرینو د اوسېدو څلوېخت کاله پوره شو
او بم خراب دی بجلی نشته دی لانجې مشکلات ډېر دی خو موږ سره څوک پاکستان حکومت کې بار ملکونه وکړي
په ګردیز کې یوې ولسی غونډه کې خلکو له طالبانو نه د سرتاسري اوربند ټینګولو غوښتنه کړې ده
دوی دې چې صلح کې ژوند وکړي په ورورولۍ کې ژوند وکړي یو بل سره ومني
د چین چارواکي وایي نږدې 1200 کسان د کرونا ویروس نه مړه شوي دي قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري وزارت زیبا خدم او عاشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وایي
مرکم اول د افغانستان څخه خبرونه اوري د جرمنی د مینوخ په خار کې د امنیتی کانفرنس په ورستۍ ورځ نن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس سره کتلی دي محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو منل به طالبانو ته یو ازمایښت دی
مهمه ازموینه به دا وي چې آیا دوی طالبان به ټاکنې یعنی خلکو ته رجوع د یو مهم میکانیزم په توګه ومني یا دوی تر اوسه د فتح په فکر کې دي
احتمال شته چې ډېر ژر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه موافقه لاسلیک شي خو ښاغلي غني د سولې په اړه د طالبانو په نیت شک ښودلی بلخوا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو څخه د پاسه څلوېښت غړي چې د استازو د مجلس رئیس نانسي پلوسي په مشرۍ د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی و نن یې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هیله مندي څرګنده کړه د استازو په مجلس کې د وسلوالو خدماتو د کمیټې جګپوړې غړي سوزن ډیویس په دې هکله داسې وویل
I'm hopeful that as we move forward right now that we're going to see
Sila Ram Chet Singh Che Hamdasi was per mukhsu muntadasi fursatuna plus che che Afghani mermeni u shikpai da Afghanistan da soli prikti ba arwan akhbal asar u sukh karakti
مرمن دی وزیات کړه چې په افغانستان کې په ملکی کچا د خلکو په تیره د خزو انجونو د تعلیم په برخه کې د پرمختګ تمه لري
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د مهاجرو په حق لاندې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی د پاکستان حکومت د افغانستان د مهاجرو د اوسېدو د سلويختو کالو پوره کېدو له عمله د هغوی په وضعیت د ملګرو ملتونو د مهاجرو د نړیوال کمشنري یا یو ان سی آر په همکارۍ دوه ورځنی کانفرنس جوړوي ښاغلي ګوتیرش نن په پاکستان کې د ځینو مهاجرو سره کتلې دي هغه په ټویټر کې لیکلی دي چې د افغان پناه غوښتونکو نسل ژور داستانونه هیلې او ارزوګانې ورسره شریکې کړې دي د ملګرو ملتونو مشر د تیرو سلويختو کلونو را پدې خو د پاکستان لخوا د افغان مهاجرو د کوربتوب یادونه کړې ده هغه ویلي دي زه د نړیوالو نه غواړم چې د هغو هیوادونو ملاتړ وکړي چې مهاجرو ته ځای ورکړی دی د مهاجرت د نړیوال سازمان معلومات دا څرګندوي چې اوس په پاکستان کې 2.4 میلیونه افغان مهاجر ژوند کوي په دې کې 1.3 میلیونه ثبت شوي مهاجر دي او 1.1 میلیون نه دي ثبت شوي
د انتخابات خپلواک کمیسیون د شکایتونو کمیسیون د پریکړو په اساس د رایو بیا شمیرلو او تفتیش بهیر پیل کړی دی کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون د پریکړې په اساس د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د 9 ولایتونو د جنجالي رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر پیل کړ د کمیسیون یو بیان علي افتخاري امریکا غږ ته وویل د 9 ولایتونو د رایو بیا شمیرل پیل کیږي چې قندار بدخشان تخار سرپل فاریاب غزنی ننګرهار هلمند او د کابل ولایتونه پکې شامل دي
په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي دي چې د تیرو 2 میاشتو را په دې خوا په دې ملک کې د طبیعي پیښو له امله 150 تنه مړه شوي او ټپي شوي دي د وزارت نطاق احمد تمیم عظیمی امریکا غکته ویل چې د مرغوم د میاشتې ل اول نیټې نه بیا تر اوسه پورې دوه اویا افغانان د باران او واورې د ورېدو واورې خوېدو او سیلاونو له امله مړ شوي او اتیا کسان نور ټپي شوي دي. ښاغلی عظیمی زیاته کړې ده چې په دې پیښو کې 1500 د استوګنې کورونه زیانمن شوي او 900 نور کورونه نړېدلې دي.
د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وایي یوې ډلې وسلوالو چې معلومه نه ده څوک دي د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې په نشي موادو روغ دي نه تنه وژلې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامر زمرکا غاک ته وویل چې دغه نشیان تیره شپه 8 بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دا منیکو سیمه کې وشتل شوی او وژل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خلک ولې وژل شوی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیڅ کله به د فشارونو لاندې د امریکا سره خبرې ونه کړي. خاغلی روحانی همدارنګ ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د ایران همکاري ضروری ده. د ایران جمهور رئیس ویلی هیڅ کله نه غواړي چې په ضعیف موقف کې مذاکره وکړي او زیاته کړې چې د امریکا لخوا په ایران د حد زیات فشار راوړل هم ناکام دي. روحانی ویلی د منځني ختیځ او فارس خلیج په سیمه کې د ایران د همکارۍ پرته سوله او ثبات امکان نه لري.
امریکایي چارواکي په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مرکزی دفتر په توغندۍ وشتل شوی. د ائتلاف ځواکونه یو ویان په ټویټر لیکلی دی چې په دې پیښه کې څوک مړ یا زخمی نه دي خو په دې اړه نور معلومات هم نه دي خپرې شوي. د عراق د پوځ اعلامیه وایي چې په درې توغندۍ هغه سیمه وشتل شوې ده چې د امریکا او نور هیوادونو سفارتونه او دفترونه پکې دي او څلورم توغندۍ د عراقي ملیشو په یوه مرکز لګیدلی.
د سو هوادونو د بارنیو چارو وزیران چې د جرمني د مونشن په خار کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې ګډون کړی دی د لیبیا په باب غونډه کړې او په کورنی جنگ کې شامل خواوته د وسلو نه لګولو د بندیز په عملی کولو یې غور کړی دی. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
دا غونډه چې د لیبیا د بحران په باب د جنوري په 19 په برلین کې د نړیوالې غونډې نه وروسته رابلل شوې د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې د مذاکراتو په منظور د حلو ځلو د چټکولو په باب مشورې وکړې. د برلین په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د روان کورنۍ جنگ د پای ته رسولو په خاطر خپلو انډیوالانو ته د وسلو لیږلونه لاس واخلي. یاغي جنرال خلیفه حفتر چې سعودي عربستان، مصر، روسیه او متحده عربي امارات تر شا ولاړ دي د لیبیا د پایتخت تر بلست نیولو کوشش کوي. ترکیه د لیبیا د مرکزی حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژندي پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. د امنیت شورا هم د چهارشنبه په ورځ د لیبیا د خونړي جنگ د ختمولو لپاره 55 نقطیز پلان منظور کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په خپل وینا کې یو ځل لیبیا پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې لیبیا ته د وسلو پرې غلو د لګول شوي بندیز احترام وکړي او د یو بشپړ اوربن ملاتړ وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیورن اوریه. د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو پرون د نیوادا ایالت د لاس وګاس په خار کې انتخاباتي کمپاین وکړه. په دې ایالت کې بلونی د دیموکراتانو ګوندی انتخابات کیږي. د دیموکرات ګوند کاندیدانو برنی سانډرز، الیزابت وارن، جو بایدن، امی کلوباشار او پیټ بوریجج ټول د رایو د جلبولو لپاره خاص شارونه ورکړي.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لور ایوانکا ترامپ په متحده عربی اماراتو کې ده او د چارواکو سره یې لیدلې دي. ایوانکا د سپینې ماڼۍ یوه مشره سلاکاره ده او په ابوظبي کې د اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان سره کتلې دي. ایوانکا ترامپ د اماراتو د ولایت شیخ محمد بن زید النهیان سره خاص ملاقات کړی دی چې مطبوعاتو ته اجازه نه وه ورکړل شوې او نن به په اماراتو کې د ښځو د نړیوال شورا په غونډه کې د مهمو ویناوالو په جمله کې ګډون وکړي.
او وروسته خبر ده چې په چین کې د روغتیا چارواکي لږ تر لږه 18 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په تازه پیښو کې 1240 کسان د کورونا ویروس ته قبل مړه شوي دي او په دې سره په چین کې د یک شنبه تر ورځې پورې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 1415 کسانو ته ورسېده. د دې سره سره بیا هم چینایي چارواکي وایي په وروستیو درې ورځو کې د کورونا ویروس له کبله تلفات کم شوي دي. د چین د روغتیا کمیسیون مشر ویل چې د تلفاتو د کموالي علت دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د کنټرول په حال کې دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره په دې وروستیو ورځو کې هڅې ګړندې شوې، افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې آیا طالبانو ټاکنې د سیاسي میکانیزم په توګه مني او کله هم د فتح په فکر کې دي. بل لور ته ځینو سرچینو ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي راکمېدل به د فبروري په 22مه پیل شي او په 28مه به د سولې هوکړه لیک امضا شي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ټاکنو د میکانیزم منل به طالبانو ته یو ازموینه وي. ولسمشر غنی چې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په مهال خبرې کولې ویل چې دا یو ازموینه ده.
مهمه ازموینه به دا وي چې آیا دوی طالبان به ټاکنې یعنی خلکو ته رجوع د یو مهم میکانیزم په توګه ومني یا دوی تر اوسه د فتح په فکر کې دي.
ولسمشر غنی د مونیخ د کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلوی خلیزاد سره هم کتلی. خلیزاد په خپل ټویټر لیکلی چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمولو په فرصتونو خبرې کړي. خلیزاد افغانان هڅولي چې له دې موقع ګټه واخلي. ولسمشر غنی بیا د پیچلتیا او نامعلوم حالت نه اندېښنه لري.
لومړی، موږ باید دا جګړه ختمه کړو. دویم، موږ باید سیاسي جوړجاړی د دې جګړې ختمېدو ته ولټو. پاتې نور د نامعلوم او پیچلي وضعیت کچه ده.
ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس له مشر سره په کتنې کې ویلي چې د سولې د بهیر فرصتونه او ګواښونه باید دقیق تحلیل شي.
کیدای شي د اندېښنې تر ډېره بریده پورې په ځای هم اوسېږي، مګر مهمه خبره ده چې څنګه به ډاکټر صاحب غنی د خپلو ځواکونو ترمنځ همغږي حتمي کې تر څو وکولی شي د تاوتریخوالي د کچې په کمېدلو او دارنګه حتمي کولو د میکانیزمونو د عملي کولو په برخه کې مرسته وکړی شي.
په همدې حال کې څېړونکی خلیل الله صافی چې په قطر کې دی بیا وایي چې ښایي د امریکا او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي راکمول د فبروري په 22مه وشي او په 28مه هوکړه لیک لاسلیک شي.
توافقنامه ل لاسلیک وروسته د هوکړې سره سم کچېرې طالب زندانیان له بندیخانې خلاص او افغان حکومت یو ټول شمول پلاوی وټاکي نو لس ورځې وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات پیل او بین الافغاني مذاکراتو کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په عمومي غربند باندې خبرې اترې کیږي.
افغان حکومت لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول شمول پلاوی نه دی ټاکلی.
دغه سیاسيون چې نن سبا په افغانستان کې دي دوی کلیدل په دې لړۍ کې او له دې سره همغږي ډېره مهمه ده. د دې ترڅنګ د حکومت لخوانه او ترڅنګ د سیاسيونو لخوانه د راتلونکي ستراتیژیانو وضاحت او شفافیت ډېر مهمه ده.
په همدې حال کې زلمی خلیلزاد له امریکایي سناتوران سره له کتنې وروسته ویلي چې د تاوتریخوالي پر راکمولو او سیاسي جوړجاړي ته په رسیدو کې د امریکایي سناتورانو ملاتړ ورسره دی. خلیلزاد چې له نږدې یو نیم کال راهیسې د سولې په هڅو بوخت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر او جمهور رئیس غنی د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د تشدد د کمولو په برخه کې د اندېښنو د څرګندولو سره سره امیدواري هم ښودلې ده. زیبا خدم د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو سید خالد سادات سره په دې اړه مرکه کړې.
محترم خالد سادات صاحب، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی پیشنهاد او تړون خطرناک دی، مګر وایي چې امید شته. سوال دا دی چې ولې خطرناک دی؟ امریکا خو وایي چې یو هفته چې اوربن کیږي دا بغوند افغانستان کې کیږي، او د دې معنا دا نه ده چې امریکایي عسکر د ځان د دفاع حق نه لري. نو دا خطرناکتوب چی شي کده؟
لومړی خدا دې چې د اتروسه پورې د طالبانو له لوري هغه د اوربن یا د خشونت د کموالي هغه فرموله چې مونږ دی یو دا سلوري تسوق چې وکول شتاره کې د سولی مسله تعریف کو په واضح توګه نه لیدل کیږي. د ورځې لپاره د خشونت کمول دا د افغانستان جګړه په تل لپاره د منځ نه شو وړلې. دغه خبر دا ده د خشونت د کمول سطح دا باید په څه باندې اندازه شي. دا یو هغه څه دي چې د سولې او د جګړې په مطالعاتو کې د دې مسلې تشخیص ډېر مشکل دی. اما په رواني او په ذهنیتي حساب باندې د سولې د راوستلو لپاره همدارنګه د طالبانو د امریکا د مستقیمه ناستو لپاره دا یو غټ پرمختګ دی. زه هیله منم چې په آینده کې دا مسلې لا پرمختګ وکړي، د وګړو په میاشتو بدل شي، هغه د څه په کال بدل شي.
بل خبره دا ده محترم خالد سادات صاحب چې مارک اسپر ویلي دي چې په میونیخ کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي او ورسره طالبانو سره د سولې په خبرو غږېدلی دی او وایي چې اشرف غنی کړی دی دغه پیشنهاد ملاتړ کړی دی، مګر سره د دې چې دا ملاتړ کړی دی دا څرګنده کړی دی د انتخاباتو کېدل ملت ته رجوع کول د دغه میکانیزم منل دا د طالبانو یو امتحان دی چې معلومه شي چې دوی په دیموکراسۍ معنا او په انتخاباتو په دې شیانو باور لري یا نه او په دې عمل کوي یا نه، اندېښنه یې دا ده. نو څه فکر کوئ چې دغه سي اندېښنې د جمهور رئیس اشرف غنی په دې اوس مرحله کې په ځای دي که دیتا باید انتظار وایستل شي چې په آینده مسایلو کې پې خبرې وشي، یا دا اصل دی چې باید همدا اوس پې خبرې وشي؟
په ټوله کې خبره دا ده چې ولسمشر د افغانستان د خلکو د ارادې تفصیل پر اساس همدارنګه د افغانستان د زاویې نه په کتو باندې داسې انګېرنه کوي چې باید دغه مذاکرات او طالبانو سره خبرو اترو لړۍ دا د بین الافغاني مذاکراتو لاره هوار کړي، یعنی تر څو پورې چې افغاني لورې د از استټ یا د حکومت په توګه دخالت ونه لري نو دلته د امریکا او طالبان ترمنځ مستقیما خبري او دا هغه څه دي چې په دې کې بهامات را مسکه کې په دې کې نورې مسلې دي چې باید ځواب ورته ویل شي هغه منځ کې نو زه به امر لرم چې ولسمشر غنی فقط بین الافغاني مذاکراتو د منځ کې دور په همدارنګه هغه نفس چې ولسمشر غنی د مونیخ کانفرنس په حاشیه کې د امریکا د کانګرس غړو سره دلته خلته هم په سریه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو یادونه هم شوې ده. نو ولسمشر غنی چې اوس کمی څرګندونه کوي او په یاد د روسي په باندې ملاحظه لري نو هغه فقط د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو آغاز شو، باید امریکا او طالبان یو ملي.
جمهور رئیس اشرف غنی دغه خبره د ملت اندېښنه ده، د ولس اندېښنه ده. ولس هم وایي، حکومت هم وایي، نړیواله ټولنه هم وایي، امریکا هم وایي چې په دې تیرو 13 کلونو کې چې په افغانستان کې څومره کار شوی دی، پرمختګونه شوی دي، ولس هم دې ته حاضر نه دی چې دا کمی ترقی شوی دي اغه نه بیرته دوی شاته واوري. نو اوس خبره ده چې تر کومه حده به طالبان د دغه پرمختګونو سره توافق ولري او کوم پرمختګونو کې به دوی تغیرات راوړي. نو دوی اوس غواړي چې آیا په دې اوله مرحله کې دغه ټولې مسلې حل شي بعد اغه نه وربند شي.
خبره ډیره مهمه دي. یو دا چې دلته د افغانستان خلک په داخل کې افغانستان کې بیرون د افغانستان اندرنګه د سولې مذاکراتو خبرو ته په کتو سره دا اندېښنه لري چې طالبان باید هغه صحه به هغه اشتباهات یا هغه غلط سیاستونه چې خصوصا د اتباعو د اساسي حقوق برخه کې دوی درلودل دا باید محو شي. مثلا دلته د خزو د حقوقو مسله ده، اندرنګه خزو د تعلیم مسله ده، د اندرنګه د کار کولو مسله ده، خزو لپاره هغه نه وروسته د نظام د تعدیل لپاره خبرې، د اساسي قانون د تعدیل لپاره خبرې. دا هغه څه دي چې په تیر وخت کې کار کوي، بعضي پرمختګونه چې وي نشي هغه باید د منځ لاندې شي. یعنی که سوله راځي، سوله باید دلته یو تعریف دا ونه لري یوازې چې د جګړې ختمول نه، یوازې د جګړې کمال، بلکې سوله دلته د نفقه نه ونیسي، تر څو همدارنګه د تعلیم، د صحت، د بیان، د ازادۍ، د پرمختګ، د یو آزاد او د یو آرام فکر درلودل دي. نو د سولې ماډرن تعریف هم دا ده، د افغانستان خلک هم دا غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، اما له ټولو حقونو څخه باید دوی برخوردار شي.
ډیره مننه سید خالد سادات صاحب په مخامخه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن د یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورغله او د افغانستان د کډوالو په برخه کې درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ فبروري په 18 به په اسلام آباد کې سیمه ایز او نړیوال استازي د افغانستان د کډوالو په راتلونکي وضعیت بحث او خبرې وکړي. نور حال د نسیم ستانیزی په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتیرش به څلور ورځې په اسلام آباد کې تیرې کړي. دغه کانفرنس به د فبروري په 18 او 13 په اسلام آباد کې پیل شي او تمه ده د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان لخوا نه پرانستل شي. د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ د رئیس تر څنګ حکومتي چارواکي او د شاوخوا 40 هیوادونو وزیران او لوړپوړي چارواکي هم پکې برخه اخلي. د پاکستان حکومت د افغانستان د کډوالو د اوسېدنې د 40 کالو پوره کېدو له امله د هغوی پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په همکارۍ دغه دوه ورځنی کنفرانس جوړوي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان معلومات څرګندوي چې دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه کډوال ژوند کوي. شل کلن احمد خان یونس یو افغان کډوال دی او په پاکستان کې زیږیدلی دی.
دا خو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ په ملک سوله او امن راشي، له طالبانو سره سوله وشي او زمونږ په ملک ثبات او قراری راشي. تر هغې وروسته به مونږ خپل هیواد ته ولاړ شو. مونږ غواړو هلته تعلیم وکړو او غواړو خوشحاله او سوله ییز ژوند ولرو.
څومره چې احمد خان یونس خپل هیواد ته د بیرته تللو لپاره هیله مند دی، رستم او یو شمیر نور هماغومره نهیلي دي.
که مونږ له دې ځای څخه ولاړ شو نو بل به چیرته ولاړ شو؟ زه همدلته زیږیدلی یم او 23 کلن یم. هلته هیڅ ځای نه لرم چې ورشم، نو چیرته به ژوند وکړو؟ دلته خدا جونګړه شته، هلته خدا هم نه لرو.
یو شمیر نور کډوال چې په خیبر پختونخوا کې پراته دي د خپل ورځني او آینده ژوند ستونزې او اندېښنې بیانوي.
زمونږ مشکلات دلته ډېر دي کیمپ کې کنه، هم د بجلی مشکل دی، د لارې کوڅې د کورونو اوبه هم نه دي وتي، پمونه هغسې دي، اوبه هم خرابې دي، بجلی نشته دی، لانجې مشکلات ډېر دی. خو چې موږ سره څوک پاکستان حکومت وکړي، بار ملکونه وکړي،
که دغه د امن مذاکرات په دوحه کې کامیاب شي، نو موږ څو شرایط مخکې معرض کړو چې اول زموږ دپاره امن دی، چې امن ته ډېر خوشحاله ډېر ضرورت لرو. په دویم قدم کې سرپناه ده د دې خلکو، که امن راشي نو دا خلک هلته سرپناه ونه لري، بیا هم مشکل دی نشي تللی.
اوس چې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکی ګوتیرش پاکستان ته رسیدلی دی چې د افغانستان د کډوالو په هکله خبرې وکړي، نو دا به څرګنده شي چې له 40 کلونو نه وروسته به دا مسله څنګه حل شي. یو شمیر کډوال دا هم وایي چې د دوی د آینده په برخه کې د دوی استازیتوب هیڅوک نه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق بهیر رسمن پیل کړ. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټکټ له دغه بهیر نه پریکون اعلان کړی او ویلي دي چې د تفتیش نتایج نه مني. په دې اړه په موقع د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته
د استنافی اعتراضونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو له اعلان شاوخوا 12 ورځې وروسته، د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د یکشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې هممهاله د دغو فیصلو د تطبیق بهیر رسمن پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وویل چې د سلورو ولایتونو تفتیش بشپړ شوی او په نورو ولایتونو کې د دغه بهیر له ترسره کېدو وروسته به ډیر ژر د جمهوری ریاست انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
همدا چې پروسه بشپړه شي او نتیجه موږ ته د ورځې په پای کې ورسیږي، د شپې به نتیجه اعلان کړو. وخت ورته نه ټاکو ځکه چې تخنیکی بحث دی. زه نه وایم چې سبا یا بل سبا، خو زموږ او زموږ د کمیشنر او د دارالانشا هڅه دا ده چې موږ ژر نتیجې ته ورسیږو. هغه کار چې پیل شوی باید پای ته ورسول شي.
د شاوخوا 300 جنجالي رایو په تړاو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلې په اساس باید د 110,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. دا دغې فیصلې له مخې د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي، نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل، دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. دغه راز د شکایتونو کمیسیون د 2,433 محلونو د غیر بایومیتریک رایو په تړاو د استثنایي شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دې شمیرې باید د 298 محلونو رایې د نمونې په توګه بیا وشمیرل شي او که چیرې د دواړو کمیسیونونو د طرزالعملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي، نو معتبره به وګڼل شي او له هغې پرته به باطل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې له دغه بهیر سره پریکون کړی او وار له مخه یې ویلي چې د کمیسیون لخوا د تفتیش او بیا شمیرنې نتیجه نه مني. د دغه انتخاباتي ډلې غړي فضل احمد مانوي خبریالانو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون فیصلې مبهمې او د قانون خلاف دي او د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د دغو فیصلو د تطبیقولو له پروسې سره یې مخالفت وښود. ویل کیږي چې په 123 ولایتونو کې بیا شمیرنه شوې، یعنې څه؟ موږ نه وو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې د پروسې مالک دی نه وو څه ډول ممکن دی چې دا بیا شمیرنه شوي وي او نتیجه یې پر موږ ومني؟ ښاغلی مانوي خبرداری ورکړ که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي دوی مجبور دي چې له دغې پروسې ووزي او د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره به له هرې ممکنې ګزینې څخه کار واخلي. خو د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل چې د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون فیصلې د تطبیق وړ دي او ټولې خواوې باید ومني.
نو زما غوښتنه به د نورو ټیمونو څخه هم دغه وي تر څو د قانون په رڼا کې ټول هغه مکلفیتونه وجایب او یو وجبه دا ده چې باید د شکایتونو کمیسون فیصلې ومني، باید دوی په ځان باندې تطبیق کاندي. دلته په هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د قانون په رڼا کې همدارنګه د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي.
ښاغلی سادات وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتو کمیسون باید په ټولو ولایتونو کې هم مهاله دغه پروسه عملی کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او خپل قانوني مکلفیتونه عملی کړي.
دا بیرته موږ تقریبا هغه حالت کې وقفه کړی و چې مخکې له لومړنۍ پایلو څخه دغه وضعیت موږ درلود. الا ما چې د شکایتو کمیسون وتوانی چې بالاخره د خپل پریکړو د تطبیق په ساتنه برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې شفافیت د پروسې اعتبار او قانونیت به ټولو معنا به تضمین کېږي. که چېرې خدای نه خواسته دغه سې حالت روان وي، دا د پروسې لپاره یو لوی ګواښ ته او بعیده به نه وي چې دا یو نوی فصل د جنجالونو پیل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د تفتیش او بیا شمیرنې په بهیر کې د شفافیت د تامینولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سربیره انتخاباتي ډلو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو، مشاهدینو او د رسنیو استازو ته په دې پروسه کې د ګډون بلنه ورکړه تر څو ټول اقدامات له نږدې وڅاري. د شکایتونو کمیسون شاوخوا 12 ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسون د دغو فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل او د غراس په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رای باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په یمن کې د روان کورنی جنگ باوجود په لسګونه سره بیر وزله افریقایان خطر په ځان قبلې او د غیوات په سرحدي لارو سعودي عربستان ته د مزدورۍ لپاره ځي. په دې اړه پامو کوي رپورت.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY هر کال په لسګونو زره افریقایان چې په خپلو هیوادونو کې په سخته غریبۍ کې ژوند کوي د عدن د خلیج نه تیریږي او د یمن د جنگ ځپلي هیواد په لار په سعودي عربستان کې د کار او روزګار د موندلو په نیت سفر کوي. په یمن کې د کورنۍ جنگ تقریبا 15 کاله پوره کیږي. په دغه خونړۍ جنگ کې چې د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف ترمنځ روان دی، په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي، اقتصاد یې په بشپړه توګه له منځه تللی، په میلیونونو خلک مجبور شوي چې په بېوزلۍ او فاقه کې شپې او ورځې سبا کړي. ملګري ملتونه د یمن جنگ د انساني تلفاتو او اقتصادي تباهۍ په اعتبار د نړۍ تر ټولو بدتر آفت ګڼي. خو د یمن تباه کوونکي جنگ د افریقا د ښکار د سیمې هیوادونو پر کډوالو ساسر نه دی کړی. په پوره عزم ځانونه یمن ته رسوي او د یو ښه ژوند په امید او هیله سعودي عربستان ته د تګ هڅه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې تیر کال 1,38,000 نه زیاتو افریقایي کارګرانو د عدن د خلیج په لاره یمن ته سفرونه وکړه، چې دا شمیر د هغو 1,10,000 کډوالو نه زیات دی چې له افریقا نه د مدیترانې د بحیرې په خطرناکه لاره اروپا ته د ځانونو د رسولو کوشش کړی وو.
While tragedies along the Mediterranean routes are well documented, our staff bear witness daily to the abuse suffered by young
دا په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د ویان پال ډیلون غږ دی. په داسې حال کې چې د مدیترانې د بحیرې په لاره د انساني غمیزو او تراژیدیګانو مستند رپورټونه خپریږي، زموږ مامورین هر ورځ د هغو تیریو او ظلمونو شاهدانی چې د افریقا د ښکر د سیمې ځوان کډوال ورسره د انساني قاچاقبارانو لخوا مخامخ کیږي. د راتلونکي ښه ژوند ارمانونه په لاره کې نیمګړې پاتې کیږي. دا ښکاري چې د غیر قانوني مهاجرینو لپاره د کار او مزدورۍ په اړه د سعودي عربستان او د خلیج د هیوادونو د حکومتونو د سخت پالیسۍ باوجود اوس هم ډله ډله افریقایي کارګران یمن ته روان دي. د ډیلون پوینا دا خلک د هغو خطرونو نه هیڅ اګان نه دي چې ممکن په یمن کې ورسره مخامخ شي. د دې خطر موجود دی چې قاچاقبران او مجرمان یې وتښتي، برامتی کړي او شکنجه ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د دې خلکو په څیر د نړۍ د بېوزلو مهاجرینو لپاره باید ځانګړي مقررات او قوانین وضع شي. د ظلم او ترینې د خوندي ساتلو لپاره تر ټولو مؤثره او مناسبه لار همدا ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا هم لوی خدای مل شه.